فعال امور مهاجرت در سویدن، سپاسگزاریم از شما هم که این برنامه را تماشا کردید.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجیدی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلل شو خبرونه د خبر اعلانو د ملاتړ په بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرانو مهدی انصاری او حکمت آریان د خوشکې دو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبر اعلانو ملي اتحاد وایي چې د خبر اعلانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبر اعلانو خپل سری نیبونه ودروي. د خبر اعلانو ملي اتحاد پرون اعلامیه له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14 د کابل په دشبرچی سیمه کې ونیول شو. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو دوه کلونو کې په 10 ولایتونو کې 2193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2015 د مرستې مستحق کسان دي، 1116 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف ویب پاڼه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان 2023 کال د جولای 14 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کیږي، پکې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال لسبلی څخه د 1403 کال تر میزان میشه پورې تر 23000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 1000 ډیرو راستنیدونکو مرسته تر لاسه کړې چې په سلورو کې یو برخه د خزو تر سرپرستی لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تیر وکال کې له پاکستان څخه 1200 تنه راستنې شوي مرسته تر لاسه کړې چې د غو په مینس کې شاو اته سلويخ سلنه خزي او 215 سلنه معلولاندي. پاکستان له انتقادونو سره سره د کډوالو د استلو بهر ته دوام مبار کړی دی. په پاکستان کې د پولیو شپګنوري پیښه حساب شوې دي. پاکستان رسنن ویل چې د دوی پیښه په دوه پیښه په سنت یو پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټول پیښه په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې سره بیا هم د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوز پر یو پوسټ د دولت د وسلوال مخالفانو په برید کې لکتر لږ لاس پوزن ټپین شوې دي. د پاکستان رسنن د راپور له مخې د برید د خیبر پختونخوا ایالت د ټانګ ولسوالۍ په جندولا سیمه کې شوې ده. د لوبول ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لو عبدالیانو په نوم الف لوبډلې نن یک شنبه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنگلاديش له الف لوبډلې سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی توی چې سیالي به د کابل پر وخت ماخام په شپږ بجو پیل شي. افغان لوبډلې چې په ای ګروپ کې ده لومړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر په 20 نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی.
کندهار کې د ابجوشو اصلاتو زیانمنېدل کندهار کې د روغتي ستونزو په تړاو به ووري. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خصوصیت کې هم خبر اعلان او د سالرون کو داکس ویډیو لخصل منه کړی دی. دا خبره په خصوص کې شمیر خبر اعلان او ازادي رادیو ته تایید کړی ویل دي چې د شنبه پورس په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې بازي دوی ته د غاک سپټولو اجازه ورکړ شوې ده. مخکې د تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلان لورته مادیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندۍ موجوداتو برعکس پر عکس اخیستو او فلم جوړولو باندې دیس په تدریجي ډول پلیشي. هغه خبره چې خبر اعلان خپل کار ته اندیښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې راپارول دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی پراپورک.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلان ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
راځي تر ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي ولې هغه صحنې هغه ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبر اعلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندې اسلامه دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبر اعلانو ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلی په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دیده میشه از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کېږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیل ولایتونو کې پر رسنیو د ځوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دی د افغان کډوالو د پناورکل لپاره بودیجا ورزیاته کړې. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې که دوی ته بودیجا زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات پر راپورک.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي لقول لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنی کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد تستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې و چې په 1400 مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. ایران کې مشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوړی واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوې. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پریښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیونه ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډیری دا ستنېدنې جبري دي.
د ژمی پارانه کې د کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي چې په ژمی کې بعد د برېښنا پرچوي لزات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستو اعلان کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچوي لزاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسیدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یا 2 ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامداره نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلینو هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نور هم خرابیږي برق او دا پرچوي زیاتیږي.
د کابل یوه بل اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق هم فعلاً
برېښنا او اوبه یو بل پورې تړلې دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتیږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نخلو 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختار خبري آژانس او ملي تلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28مه خپور شوی یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به یې کابل او ننګرهار کې 10 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوي د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي، چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال 260 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرایلوي او توغندیو بریدونو نن هم دوام کړ. د اسرایل درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرایل د افا بندر لور ته توغندي ویشتې دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمزکی لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلی دي، چې په هغو کې د جنوبي قمندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیلو پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرایلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمزکی لاندې تاسیسات ویجاړ کړي، او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ نن یکشنبې بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیل دو هوایي بریدونو د بیروت جنوب په نښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوځ ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیاي متخصصان او کارکونکي هم له دغې باده بتلي چې شاوخوا 401 برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تیول وړ پړي پخواني چارواکي ازادي رډي ته ویلي چې له واده پوتلو روغتیاي کډرونو کې لسګونه متخصصي مېرمنې هم شامل دي. پارتا تللي دغه روغتیاي کډرونه له واده د تیښتې لملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې ناوړه اقتصادي شرایط او د وټلو لپاره د خې زمینی برابرېدل ګڼي. دا چې دغه چارې د افغانستان پرختي سیستم چې له وړاندې نازک ګڼل شوی څه اغیز کړی دی، اسد لالودین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وای لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغي اخته ده، دوامدار درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هرڅه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینې موته د نور په نه د واسه نه شي چې دغه د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه د څنګه والا هیڅ نه د دوله سفاري درې ډیان کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره ماینده ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیاي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونزه درکړې او د بشري ناورین د کابله روغتیاي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیاي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابله 8 میلیونه دغه کسان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیاي خدماتو نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیاي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیاي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیاي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیاي کډرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیاي کډرونه له هیواد وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیاي کډرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسولین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جرحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پرتنګ شو او له هواده ووت.
دا طالبانو چې پنځه میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي آزادی راډیو ته د نوم او غږ د نخبرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
دی چاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځنګل توګه د خزینه طبي کډرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو لکهبل د ملي نشمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینو سین وته لیکلي مری چې واه او څنګه ځکه
موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وټلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پښتنه به جواب پرې خوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وټلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی. خولشاو خلاصو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له بخوانی او کارکونکو سره د خبرو لاله مغو مندل چې د طالبانو لبیا وکمنې روسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللی دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسپنوم د و روغتیایي مرکز مسول ندیم زیغم ازادي رادیو ته ویل د طالبانو لراته ګروسته یوازې اته د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړی دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دیش میر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه سي دي. په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دوه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نسی بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه عملته اوسېږم کېدای شي د خپل وظیفه قرباني کوم دې په خاطر باندې سلور مې درس وایي لور مې وجي ته ورسېږي. نو دا مسله واقعا جدي مسله جوړېدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغې هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کډرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال د شمیرې رد کړې او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځنګړی توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغه کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پاریدلی او د دواړو هیوادونو چارواکو د بی اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیون افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغه شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو